کار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمون اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی ز شافیه سردار یم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
افغانانو او سورانیانو د مهاجرینو په فرانسې کې د کاله په کم کې اخوډب کړی ګنچ مر خیمو ته ورچول شوی د مدیترانی په بهيري کې شاوخوا څلور زره کسان د ډوبېدو نه ژغورل شوي دي او ډانلډ ټرمپ رسمن د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید وټاکل شو
نن جمعه ده د 1415 نوي کال د جوزا د میاشتې اوومه ده چې د 2014 کال د مې د میاشتې اوويشتمه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونه کې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ویلي چې د نړۍ مشران د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ په حضور اندیشمن دي په نړۍ کې د طبي کارکونکو د وژلو په اړه رپورټ دا او د افغانستان د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه اشوق الله رحمزي تاسو ته واوروي
السلام علیکم د فرانسې پولیس وايي افغانانو او سورانیانو د مهاجرینو د کاله په کم کې اخوډب کړی او ګن شمیر خیمو ته ورچول شوی دی د سوکب چپړې په دینه خطه کې څلوخت نه جوړل شوی دی خو هیڅ څوک دومره کاری نه دی جوړل شوی چې ژوند په خطر کې وي پولیس وايي چې جګړه پرون مازګر د ډوډۍ د ویش په ځای کې شوې ده د پولیسو د معلوماتو لمخې شاوخوا 400 مهاجرینو په دې جګړې کې برخه اخیستې وه پولیسو د پیښې په حق له تحقیقات پیل کړی دی د مدیترانی په بهيري کې د ژغورونکو یو ډلې شاوخوا 400 کسان د ډوبېدو نه ژغورل دي تفصيله د خلیل خان اوري
د کسانو غشتل چې د لیبیا نه اروپا ته د سمندر د لاري ولاړ سي ژغورونکو همدارنګ وایي چې د شلو پنا غشتونکو مړی په بو کې پیدا کړی دي معمولا د مې د میاسې نه نیولې تر اکتوبر پورې په سمندر کې سپې لږوي همدای وجه ده چې زیاتره خلکو د سمندر د لاري اروپایي هوادونو ته دغه خطرناک سفر لپاره ژړه شکړی دي د ایتالیا ساحل ساتونکو پولیس وايي هغوی یوازې پرون د پنځشنبه پورز د خلکو د ژغورلو لپاره 22 عملیات وکړل او د شاوخوا 400 کسانو ژوند یې وژغوره په همدې حال کې د لیبیا ساحل ساتونکو پولیس وايي چې هغوی د پناهغښتونکو دوه کشتۍ ولیدې چې په سمندر کې پر بل مخ خاوشته وي او ډېر تماسته چې زیات شمیر کسان به پکې وژل شوی وي د ایتالیا ساحل ساتونکو پولیسو د پناهغښتونکو عکسونه په ټویټر خبره کړې دي او پکې شودل کیږي چې پلاستیکی کشتۍ د اوبو لاندې دي او خلکو ترې لاسونه چاپیر کړی دی پولیس وايي هیڅ پناهغښتونکو ته هغه واسکټونه نو ورکړل سوي چې خلک د ډوبېدونه ژغوري خلیل خان د امریکا شغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غاک آشنا را ده نوریا د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاذ سټیفن دی مزدور وايي چې د حکومت او مخالفینو ترمن د سولې خبرې به په یو څو ونې کې پیل شي کاغلی دی مزدور ویلی دی چې د خبرو لپاره تر دې دمه کومنیټان نه د ټاکل شوی خو هر کله چې امکانات برابر شي د سولې خبرې به هم پیل شي د متحده ایالاتو د جمهوری رئیس د مقام لپاره د دیموکرات د ګوند یو کاندیدی هیلری کلینټن ویلی دی چې د شخصي سرورنه د حکومتي ایمیلونو د لیګولو پر سر د خلکو اندېښنه منی خو زیاتوي ډاډمنه ده چې خلک به پر ځای پریکړه وکړي د هیلری کلینټن دغه څرګندونو نه وړاندې د بهرنی چارو وزارت یو مفتش په خپلو څېړنو کې معلومه کړې و چې د بهرنی چارو د وزیر په توګه هیلری کلینټن د حکومتي قوانینو نه سرغړاونه کړې ده بلپلو ډانلډ ټرمپ رسمن د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید وټاکل شو په لومړي سر کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د جمهوری ریاست د مقام لپاره ولس کاندیدان درلودل خو یوازې ډانلډ ټرمپ چې په متحده ایالاتو کې غټ سرمایدار او د جایدادونو کاروبار کوي ویکړه شو چې 2012 استازي وګټي او د ګوند وروستی کاندید وټاکل شي ټرمپ د شمالي د کوټا په حالت کې خپل پلویان ته وویل چې دا ورته د ویاړ خبره ده چې د ګوند وروستی کاندید ټاکل کیږي او زیات کړه چې د خپل کار په لمړنۍ ورځو کې به د جمهور رئیس براک اوباما ټول اجرایوي فرمانونه لغوه کړي او پاوز به د سره جوړوي ټرمپ وویل چې د جمهوری ریاست د کار لومړنۍ سل ورځې به یې خوندورې وي. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ د نړۍ مشران اندېښمن کړي دي. بارک اوباما دغه څرګندونې په جاپان کې وکړلې. تفصیل د شافع سردار داوري.
ولسمشر اوباما وویل چې نړۍ ځکه امریکا ته خاصه پاملرنه کوي چې متحده ایالات په نړیوال نظم او سیستم کې کلیدي رول لوبوي. شغلی اوباما دا خبرې د جاپان د ایسیشیما په ښار کې د اوو بډایو هیوادونو په عالي غونډه یا جی 7 کې وکړې.
I think it's fair to say that they are surprised by the Republican nominee. They are not sure how seriously to take.
زه فکر کوم چې دا مناسب دی چې دوی د جمهوری غوښتونکو ګوند د نومان کاندید ډونالد ټرمپ په حق له حیران سوي دي. دوی مطمئن نه دي چې هغه ټرمپ د هغو مسایلو په حق له څومره جدي دي چې په دې وروستیو کې مطرح کړي دي.
او دا هم پاتې خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو ویلي دي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د ګډوډي پیدا کړې ده او د پخوا په پرتله د وسلوالو مخالفینو په پوځي فعالیتونو کې کمی راغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ خبریالانو ته په کابل کې وویل چې دوی استخباراتي معلومات ښیي د افغانستان په دننه کې د طالبانو لیکې کمزوري شوي دي. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي تمه نه لري چې د طالبانو د نوي مشر هیبت الله به لیبرال دیموکرات وي، ځکه طالبان اوس هم یو داسې سازمان دی چې خپل اهداف د یوې داسې تګلارې له لارې تعقیبوي چې اساس یې تاوتریخوالی او خشونت دی. او وروستی خبر دا چې په سعودي عربستان کې د پیشکې سره د عکس په اخیستو بندیز ولګېده. د سعودي د علماو د شورا یو غړي شیخ صالح بن فوزان الفوزان ویلي دي که چیرته ضرورت نه وي د پیشکې یا سپي سره عکس اخیستل منع دي. هغه ویلی دی نه غواړي چې د سعودي خلک د هم د غربي هیوادونو د خلکو په شان عمل وکړي. ښاغلی فوزان ویلی دی چې یوازې د سپیو او پیشکو سره نه، بلکې د لیوانو او نورو حیواناتو سره هم د ضرورت نه بغیر عکس اخیستل جایز نه دی. د دې نه وړاندې د سعودي مفتي ولاعظم د سترنج په لوبې هم بندیز لګولی و، ځکه هغه ویلي ول چې دا لوبه خلک قمار وهلو ته هڅوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو تاسو پام وکړئ دې رپورت ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د نړۍ مشران د امریکا د 2016 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ پر حضور باندې اندېښمن دي. ولسمشر اوباما وویل چې نړۍ ځکه امریکا ته خاصه پاملرنه کوي چې متحده ایالات په نړیوال نظم او سیستم کې کلیدي رول لوبوي. شغلی اوباما دا خبرې د جاپان د ایسیشیما په ښار کې د اوو بډایو هیوادونو په عالي غونډه یا جی 7 کې وکړې.
I think it's fair to say that they are surprised by the Republican nominee. They are not sure how seriously to take.
زه فکر کوم چې دا مناسب دی چې دوی د جمهوری غوښتونکو ګوند د نومان کاندید ډونالډ ټرمپ په حق له حیران سوي دي. دوی مطمئن نه دي چې هغه ټرمپ د هغو مسایلو په حق له څومره جدي دي چې په دې وروستیو کې مطرح کړي دي، خو هغوی حق په جانب دي چې د هغه په حق له اندېښمن وي، ځکه زیات شمېر وړاندیزونه چې ټرمپ مطرح کړي دا ښیي چې یا خو هغه د نړیوالو مسایلو څخه بې خبره دی او یا هم بې باکه دی او یا هم داسې ده چې هغه غواړي چې په رسنیو کې سرخطونه جوړ کړي او پر ټویټر باندې ټویټونه خپاره کړي، د دې پر ځای چې دا فکر وکړي چې د امریکا د خوندیتوب، سوکالۍ او آرامۍ دپاره باید څه وسي او د نړۍ د نظام د تامین دپاره باید څه وسي. شغلی اوباما وویل چې هغه او د نړۍ د اوو بډایو هیوادونو نورو مشرانو پر هغو مسایلو او ګواښونو بحثونه وکړل چې نړیوال اقتصاد اوس مهال ورسره مخامخ دی او پر هغو لارو چارو یې بحث وکړ چې د امریکا د اقتصادي رشد لپاره باید څه وسي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د جمهوری ریاست په هکله په بحثونو کې د ټرمپ هغه نظریاتو ډېره پاملرنه جلب کړې چې هغه یې د مکسیکویي کډوالو او مسلمانانو په هکله لري. دغه راز ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسأله هم مطرح کړې ده او ویلي دي چې دواړو هیوادونو ته به اټومي وسلې ورکړي چې د شمالي کوریا د ګواښ په مقابل کې د ځان څخه دفاع وکړی سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
درنو اوریدونکو تاسو په مخ کې دی راپورته د نړۍ د صحي ټولنې په یو تازه راپورټ کې ویل شوی چې په تیرو دوو کلونو کې 99 ملکونو کې نږدې 1000 تنه طبي کارکوونکي وژل شوي او تقریبا 1500 نور زخمي شوي دي. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تسته اورول کیږي.
د دغه رپورټ د مطالعې او د نتایجو نه داسې ښکاري چې په صحیح کارکوونکو باندې د بریدونو زیاتوالی به په ټوله نړۍ کې په عاجلو طبي خدماتو کې مشکلات لا پسې زیات او سخت کاندي. د دغه تحقیق نه دا هم څرګندېږي چې دا د بشر د حقوقو د نړیوالو اصولو نه په ښکاره سرغړونه ده، او که چیرې دا ثابته شي چې دغه بریدونه قصدي دي نو هغه یو جنګي جنایت هم ګڼل کېدای شي. د نړیوالې صحي ټولنې د عاجلو او احتمالي خطرونو د دفتر مشر ریک برینان وایي په دغه رپورټ کې د دغو ارقامو نه دا معلومیږي چې په صحي کارکوونکو باندې دغو بېرحمانه حملو په هغو خلکو باندې چې عاجلو طبي مرستو ته ضرورت لري ډیر بد اثر کړی دی. هغه وایي
Every attack on healthcare disrupts the delivery of health services and denies communities
په صحی کارکوونکو باندې هر یو برید په اصل کې طبي خدماتو ته صدمه رسوي، او خلک په داسې وخت کې چې عاجلو طبي موادو او خدماتو ته سخت ضرورت لري د هغې نه محرومیږي. په دغه رپورټ کې د ټولو نه زیاته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې په طبي کارکوونکو صحي مرکزونو امبولانسونو او مریضانو باندې په دریو کې دوه حملې قصدي دي. د نړۍ د صحي ټولنې په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې په 2014 کال کې په سوریه کې په طبي کارکوونکو باندې حملې نسبت نور ملکونو ته دوه چنده، او په 2015 کال کې د هغې اندازه څلور چنده وه. د لویدیځ غاړې او د غزې د تړانګینو وروستو د نړۍ په 19 ملکونو کې په طبي کارکوونکو باندې زیاتې حملې په سوریه، عراق، پاکستان، لیبیا، اوکراین او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې شوي دي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د مرکزی افریقا جمهوریت یوازینی ملک دی چې هلته په طبي کارکوونکو باندې په حملو کې ښه کمی راغلی دی. د دغه رپورټ لیکونکي ایرن کینی وایي چې په صحیح کارکوونکو باندې بریدونو نه یوازې دا چې خلکو ته یې د عاجلو طبي خدماتو په رسولو کې مشکلات پیدا کړي، بلکې د ایبولا په شان د ساري مرض سره د مقابلې په کارونو کې هم ستونزې پیدا کړي دي. هغه وایي
That's everything from the Ebola healthcare workers who were killed in Guinea.
او ګینی کې د ایبولا د مرض په طبي کارکوونکو حملې شوي، او هم د پولیو د مرض په واکسیناتورانو باندې د واکسین په وخت کې حملې شوې دي. د بمونو په حملو کې د طبي کارکوونکو د وژلو نه علاوه ډېرې تختول شوي، شکنجه شوي او یا هم اعدام شوي دي. په دې برسیره طبي مرکزونه تالا شوي او هم اورونه ورته اچول شوي دي. په داسې وخت کې چې د نړۍ د صحي ټولنې په دغه رپورټ کې په طبي کارکوونکو باندې په 2014 او 2015 کلونو کې د حملو ذکر شوی دی، د سکال په 213 میاشتو کې په سوریه، عراق او یمن کې په روغتونونو هم حملې شوي دي چې پکې ډېر زیات کسان وژل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. پرون د پاکستان د پوځ لیدرستیز جنرال راحیل شریف په پاکستان کې د امریکا د سفیر ډیوډ هیل سره ملاقات وکړ، او د هغې ډرون الوتکې د برید په حق لیه چې ملا منصور یې وواژه خپله ناخوشي څرګنده کړه. موږ د ځینو کارپوهانو سره د مرکو په اساس یو رپورټ برابر کړی دی چې تاسو ته اورول کیږي. په پاکستان کې تیره اونۍ د ډرون الوتکې هغه برید چې د طالبانو مشر ملا محمد منصور یې وواژه نوي بحثونه راپارولی دي. په هغه هېواد کې زیاترو حکومتي چارواکو او پوځي مشرانو د دغه برید غندنه کړې ده. د واشنگتن په ویلسن سړنیز مرکز کې د نړیوالو او دفاعي چارو کارپوه مایکل کګلمن موږ ته په مرکې کې وویل چې د ترهګرو په خلاف جګړه کې پاکستان او امریکا نږدې همکاري کوي، او ډېر داسې ترهګر شته چې دواړو هېوادونو په یو ځای په نښه کړي دي، خو د ملا منصور مسله بېله ده. هغه وایي
With Mulla Mansour, everything was so different because Mulla Mansour is seen as a strategic asset, or he was.
The Mulla Mansour masala bihi bela da zaka haga da Pakistan istikhbarati kadoyu da para strategic ahmiyat darlodi. Khu America da haga pa nashakawlo plan da Pakistan sara نه غوښتل چې شریک کړي. امریکا مولا منصور ایران ته د سفر په وخت کې تعقیب کړی و. زما په فکر دا عملیات د پاکستان د همکاري څخه بغیر ترسره سوي دي.
امریکا پاکستان د ترګرۍ په خلاف په جنگ کې خپل مهم متحد بولي، مګر د داسې ډول بریدونو د ترسره کولو په وخت هغوی ته معلومات نه ورکول د دې دواړو د معلوماتو په حقله څه اغېز کوي؟ مایکل کګلمن وایي
The U.S.-Pakistan relationship is not going to collapse. It's been under a lot of stress in the last few weeks.
The Pakistan and America are not going to collapse. The two of us are not going to collapse. تیرونه کانګرس پاکستان ته د شپارس ډوله الوتو کورکولو پاکله هم خبري وکړه. پاکستان د امریکا پوځي مرستو ته ضرورت لري، خو که چیرې امریکا دغه ډول بریدونو ته ادامه ورکړي، د طالبانو یا قانی د ډلې غړي په نشه کې، نو بیا کېدای سي چې اړیکې ډېرې خراب شي.
په پیښور کې د ډان د ورځپاڼې خبریال اسماعیل خان چې کله موږ وپوښته چې پاکستان ته په دې حقله معلومات ورکړی شوي که نه، نو هغه وویل چې داسې ښکاري چې پاکستان خبرو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او نورو مشرانو په عام محضر کې دغه بریدونه غندلی دي، خو له دې په حقله پوښتنې موجودې دي چې پاکستان به تر کومه حده ناخبره و.
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف صاحب هم دا خبره کړې چې دوی تقریبا د شپې 10 بجې د جان کیری داړه په ټلیفون راغلی و. د هغې مخکې ورته فوج د مخه ټلیفون راغلی و، هغه ورته ویلو چې هغه ته همدغه رنګه ټلیفون شوی دی. نو د پاکستان په وخت داسې د ماسپښین 3 بجې د ډرون دا برید شوی دی او دوی وایي چې 10 بجې ماسپښین ته اطلاع شوې ده. دې کې اوس څو خبرې داسې دي نظرانې چې یوه خبره دا ده د مشرف په وخت کې دو خبرې وې. یو دا و چې دوی ته به ویل شي چې برید به کېږي، خو وخت او ټایم او دغه به ورته نه خو، یا چې هدف څه دی دا به ورته نه خو.
اسماعیل خان زیاتوي چې دا هیڅ د منلو وړ نه ده چې پاکستان د داسې ډول بریدونو نه ناخبره پاتې شي، ځکه چې د ډرون الوتکې ډېر ښکته پرواز کوي. هغه زیاتوي
ډرون عمومي توګه باندې ډېر لاندې پرواز کوي او دومره دننه دی راغلی نو د پاکستان کې کوم د پاکستان ایئر ډیفنس دي نه ریته ولې معلومه شوې نه وه چې ډرون د پاکستان د حدودو خلاف ورزي کړې ده یا دننه دومره راغلی دي او خدای کړی ده.
د مولا منصور د وژنې نه وروسته د پاکستان ځینو لوړ پوړو حکومتي چارواکو چې پکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم شامل دی، ویلي دي چې امریکا ته به د پاکستان د حاکمیت نه د سرغړونې اجازه ور نه کړی شي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مدني ټولنې او حکومت وایي طالبانو ته ښه موقع ده چې د افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. په همدې موضوع ستاسو پام دې رپورټ ته راګرځوه.
د ملا منصور لمړنې وروسته په افغانستان کې ځینې مدني ټولنو په شمول افغان حکومت او امریکا له طالبانو غواړي چې نوي بدلونونو ته په کتو د سولې لار غوره کړي. ولې اوسنی حالت د طالبانو سره د خبرو او د سولې د پروسې سره د یوځای کېدو ښه فرصت او موقع ده؟ د نیوزویک د مجلې خبریال سامي یوسفزی وایي
زه په خیال دا وخت طالبان خپله یو ډول په یو ګنګس حالت کې دي. د دوی مشر په یو عجیب حالت کې لمنځه تللی دی. حتی دوی خپل خپلوان د ملا منصور مشران نه پوهېږي چې دا څه پېښ شول، څنګه پېښ شول. او نو فی الحال زه فکر کوم چې طالبان نوي مشران په دې فکر کې دي چې څنګه خپل آینده او سکیورټي او خپل امنیت څرګند کړي، خو نو وروسته بیا په دې باندې فکر وکړي چې کومو خواته ځي، جګړې ته دوام ورکوي، د سولې امکانات ګوري. افغان حکومت سره په دې باور لري چې افغان حکومت ورسره یو جاړي ته رسېږي. نړیواله ټولنه د دې غږ اوري، د دې غوښمه غږ اوري. اکثره دوی دا فکر کوي چې امریکایي بې پلوته الوتکې یوازې په قبایلي سیمو کې دوی په نښه کوي، د دې نه غیر قبایلي پاکستان کې دوی آزاد ګرځیدل شي، خو د ملا منصور وجنې دا څرګنده کړه چې هغه ځایونه چې دوی فکر کولو چې دوی دپاره تل خوندي ځایونه دي، هغه نور خوندي ځایونه نشي پاتې کېدلی.
د یوسفزی په وینا سره لدې چې دا مهال له طالبانو نه وارو پار خطا دی او ځانونه د پاکستان په ځینو سیمو کې هم مسون نه احساسوي، همدا فشار او حالات به سولې د منلو په خاطر د دوی دریس کې څه بدلون راولي او کنه؟ یوسفزی وایي
زما په خیال دا په دې باندې کوي چې څومره دوی باندې دا فشار زیاتېږي، که د دوی یو مشر په 5 کالو کې یا 2 کالو کې یا 3 کالو کې وژل کېږي، په دغسې حالت کې خو زه فکر کوم چې دوی بېرته دوباره ځان منظمولی شي. او ملا منصور هم سره د دې چې ځینې طالبانو سره خلاف شلو په تېرو 3 میاشتو کې وکولی شو چې هغه له منځه یوسي، ملا عبدالله ګروپ یې مکمل له منځه ووژلو په زابل کې. د ملا رسول اخوند ګروپ یې تقریبا کمزوره کړی.
د ملا منصور لمړنی وروسته افغان حکومت هم په وار وار د طالبانو له مشر نه وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي، او دا د دوی لپاره یو ښه فرصت دی. حکومت په کم ډاډ اوسنی حالت د طالبانو سره د خبرو دپاره ښه فرصت ګڼي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرسیال دوا خان مینپال آشنا راډیو ته وویل اوس د طالبانو رهبری نوې شوې، دوی دې د تیر رهبر خبرو او کړنلارې باندې غور وکړي او د نورو د ګټو لپاره د ځان نه قرباني کوي. دا دوی ته یو ښه فرصت دی.
هغه کسان چې د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جنګی دي، د افغانستان د حکومت غوښتنه ورڅخه قدا ده شي، د سولې لار چې د خدای غوښتنه ده، د افغانستان د ولس غوښتنه ده، له هغه سره یو ځای شي. کنی وه د دوی سرنوشت هم د هغو کسانو په څیر باندې دی چې د سولې ږغ ته په جګړه باندې، په انفجار باندې او په انتحار باندې ځواب وایي. موږ وایو چې د سولې لپاره تر ټولو ښه فرصت دی، په دې معنا چې د طالبانو رهبري نوې شوې ده او دوی کولی شي چې د تیر رهبر پر کړنو باندې، د هغو پر احضاراتو باندې، د هغوی پر خبرو باندې له سره غور وکړي. د افغانستان د حکومت ژغ او غوښتنه دا ده چې د نورو د ګټو لپاره د دوی ځان نه قربانوي، چې د نورو په هویت باندې، د نورو په وطن کې، د نورو د ګټو د ساتنې لپاره هلته ځان قرباني کړي.
د چارو پوهان او د حالاتو څارونکي په دې نظر دي چې طالبان دا مهال د نورو ستونزو تر څنګ چې ورته اشاره وشوه د تشکیلاتو له لحاظه هم تر فشار لاندې دي، نو افغان حکومت هم ښه فرصت دی چې له دې حالته ګټه واخلي او د نړیوالې ټولنې او پاکستان حکومت څخه په دې برخه کې د صادقانه اقدام غوښتنه وکړي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونی په پای کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته د فرانسې پولیس وایي چې افغانانو او سودانیانو د مهاجرو د کاله په کم کې اخوډب کړي او ګڼ شمیر خیمو ته اور اچول سوی. د سوک او تپیړو په دې پیښه کې څلوېښت تنه زخمي سوي دي، خو هیڅوک دومره کاري نه دي ژوبل سوي چې ژوند یې په خطر کې وي. د مدیترانې په بحیره کې د ژغورونکو یوې ډلې شاوخوا څلور زره کسان د ډوبېدو څخه ژغورلي دي. دغو کسانو غوښتل چې د لیبیا څخه اروپا ته د سمندر له لارې ولاړ سي. ژغورونکو همدارنګه ویلي چې د شلو پناه غوښتونکو مړي یې په اوبو کې پیدا کړي دي. معمولا د مې د میاشتې څخه نیولې تر اکتوبر پورې په سمندر کې څپې لږ وي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی سټیفن دی مستورا وایي چې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې به په څو اونیو کې پیل سي. ښاغلی دی مستورا ویلي دي چې د خبرو لپاره تر دې دمه کومه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو هر کله چې امکانات برابر سي د سولې خبرې به هم پیل سي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات د ګوند یوې کاندیدې هیلری کلینټن ویلي دي چې د شخصي سرور څخه د حکومتي ایمیلونو د لیږلو پر سر د خلکو اندېښنه مني، خو زیاتوي ډاډمنه ده چې خلک به پر ځای پرېکړه وکړي. ډونالډ ټرمپ رسماً د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید وټاکل سو. او په سعودي عربستان کې د پیښې سره د عکس په اخیستو بندیز ولګېد. اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.5. په کندهار کې به هم نن اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9. په هرات کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3. په فراه کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.5. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.5 اټکل شوې ده. ترنو اوریدونکو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.